استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
طرح جدید در ایران با مخالفت افغانستان به همراه شد. به اساس این طرح پلیس اجازه خواهد داشت بر موترهای حامل مهاجرین غیر قانونی افغانستان شلیک کند و در میان افزایش چشمگیر موارد مثبت ویروس کرونا و مرگ و میر ناشی از آن، آمریکایی‌ها مراسم شکرگزاری برگزار کردند. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. یک به وقت افغانستان شد. من ژکفر احمدی هستم. معرفی فهرست کامل مطالب این برنامه تا لحظات دیگر. حالا جاوید نعیمی با خبرهای مهم با شماست.
سرخط ها وزیر خارجه افغانستان برای اشتراک در کنفرانس کشورهای اسلامی امروز به نایجیر رفت. ادامه تحقیق در مورد مرگ دو کارمند پیشین تلویزیون خورشید تا هنوز سر نخ به دست نیامده. و دونالد ترامپ برای نخستین بار گفته اگر کالج انتخاباتی پیروزی جو بایدن را به رسمیت بشناسد، قصر سفید را ترک میکنند. مشروع خبرها. وزیر خارجه افغانستان برای جلب حمایت از نظام جمهوریت و پشتیبانی کشورهای اسلامی از دستاوردهای حدود دو دهه گذشته، امروز و فردا در 47مین اجلاس شورای وزیران خارجه سازمان همکاری اسلامی حضور می‌یابد. حامد تهذیب، معاون سخنگوی وزارت خارجه، امروز در پیام بر رسانه‌ها گفت که محمد حنیف ادمر در اجلاس دو روزه تحت نام اتحاد در برابر تروریسم برای صلح و انکشاف اشتراک می‌کند.
پیام ما در این کنفرانسی است که جنگ در افغانستان از دیدگاه شرعی ناروا است و جامعه کشورهای اسلامی ضمن ناروا دانستن جنگ در افغانستان از صلح و نظام حمایت کنم که در او دستاوردهای 18 سال گذشته به شمول حقوق مدنی شهروندان و نظام جمهوریت تضمین شود.
تهذیب افزود که انتظار می رود آقای اتمر با وزیران خارجه و مقام های کشورهای مختلف در آشیای این اجلاس دیدار کند. اجلاس تا فردا ادامه خواهد یافت. وزارت داخله افغانستان میگوید تحقیق در مورد درگذشت مرموز یک کارمند پیشین تلویزیون خورشید و یک همکارش ادامه دارد. طارق آریان، سخنگوی وزارت داخله، بر رسانه ها گفته است هر زمانی که پیشرفت صورت گرفت، جزئیات با رسانه ها شریک ساخته خواهد شد. جسدهای رفیع صدیقی، رئیس پیشین اجرایی تلویزیون خورشید، و همکارش فهیمه فیض دیروز از ولسوالی استالف کابل پیدا شدند. پیش از این وزارت داخله افغانستان گفته بود بر اساس یافته های ابتدایی هر دو قربانی در نتیجه گاز گرفتگی جان باختند، اما گزارش های تایید نشده می رسانند که هر دو مسموم شدند. رفیع صدیقی علاوه بر تلویزیون خورشید برای یک مدت با عنوان سخنگوی کمیسیون انتخابات و وزارت معادن افغانستان کار کرده بود. شاروالی کابل میگوید سر از فردا سالن‌های عروسی در پایتخت بسته می‌شوند. نعمت‌الله بارکزی، رئیس نشرات شاروالی، بر رادیو آزادی گفت این محدودیت تا هنگام نافذ خواهد بود که آمار ویروس کرونا در افغانستان به ویژه پایتخت کاهش می‌یابد. با گفته آقای بارکزی، تصمیم در نتیجه فیصله کابینه افغانستان گرفته شده. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید در جریان هفته گذشته شمار مبتلایان به ویروس کرونا 30% افزایش یافته که عامل اصلی آن باز بودن سالن‌های عروسی بوده است. ما را از رادیو آزادی مشنوید. چند خبر از جهان. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، میگوید اگر الکترال کالج یا کالج انتخاباتی پیروزی جو بایدن را به رسمیت بشناسد، قصر سفید را ترک خواهد کرد. اما ترامپ گفته که به مبارزه با نتایج انتخابات ادامه خواهد داد. او دیروز هنگامی که خبرنگاران در قصر سفید در مورد به رسمیت شناختن تاییدی کالج انتخاباتی پرسیدند، گفت یقیناً که این کار را میکند. نخستین بار است که ترامپ در این مورد صحبت میکند. پیش از این قانونگذاران ارشد جمهوری‌خواه و مقام‌های قصر سفید گفته بودند دونالد ترامپ 20 جنوری سال آینده قصر سفید را ترک خواهد کرد. در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که 3 نوامبر برگزار شد، جو بایدن، نامزد حزب دموکرات، 306 رای کالج انتخاباتی و دونالد ترامپ، رئیس جمهور فعلی، 232 رای کسب کردند. ترامپ تا هنوز هم شکستش را در انتخابات نپذیرفته. اداره کنترل بیماری های اتحادیه اروپا و سازمان صحی جهان WHO خواهان افزایش آزمایش های HIV شدند. آنها میگویند تشخیص افراد مبتلا به HIV به گونه خاص در اروپای شرقی، روسیه و کشورهای آسیای میانه خیلی دیر صورت میگیرد. با گفته این نهادهای صحی، تشخیص دیرهنگام HIV که باعث بیماری ایدز میشود میتواند افراد مبتلا را از معالجه مؤثر به بهره سازد. گزارشی که دیروز از سوی اداره کنترل بیماری های اتحادیه اروپا و سازمان صحی جهان نشر شد نشان میدهد که در سال 2019 136,000 تن در اروپا به ویروس HIV و بیماری ایدز مبتلا شدند. با گزارش این نهادها 80% موارد در اروپای شرقی، روسیه و کشورهای آسیای میانه ثبت شدند. و پایکر دیگو مارادونا، ستاره مشهور و شناخته شده فوتبال ارجنتین، پس از ادای احترام 10,000 هوادارش به خاک سپرده شد. او در آرامگاهش در بخش مرکزی پایتخت بونس آیرس در کنار مزار پدر و مادرش به خانه ابدی رفت. دیگو مارادونا، ستاره شناخته شده فوتبال جهان که در سال 1986 میلادی کشورش را به قهرمانی جام جهانی رساند، چهارشنبه در نتیجه سکته قلبی با عمر 60 سالگی درگذشت. آلبرتو فرناندس، رئیس جمهور ارجنتین، به دلیل درگذشت مارادونا عزای عمومی 3 روز را در کشورش اعلام کرده. پایان خبرها.
تشکر از جاوید نعیمی و ممنون از شما هم که با رادیو آزادی هستید. مخالفت افغانستان با طرح جدید در ایران.
زمانی فیصله اگر تصویب شود از جانب حکومت ایران که فیصله صورت بگیره و بعدتر اینا اخراج شوند به افغانستان، طبعا مشکلات بیشتر به وجود میاد.
نبود فرصت کاری برای شماری از زنان تحصیل کرده جوزجان.
16 سال تحصیل کردم، حال حاضر من بیکار است، صاحب وظیفه نشدم. اگر میفهمیدم که بعد از تحصیل بیکار باشم، من هیچ وقت درس نمیخوندم.
برخی از محصلان میخواند
از یک طرف اوج سرمایه و از یک طرف موج دوم کرونا، پانتون‌های خصوصی باید تعطیل بشه.
و برنامه عدالت و مبارزه با فساد در این هفته
با چگونگی کمیسیون تازه اعلان شده مبارزه با فساد و تفاوت این کمیسیون با نهادهای دیگر مبارزه با فساد اختصاص یافته است.
من جعفر احمدی با همکاری طاهر روشان، مسئول بخش فنی استادیو، میزبان شما هستم. خوش آمدید. میپردازیم به مخالفت وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان با طرح جدید در ایران. حدود 30 تن از نماینده های پارلمان ایران طرح زیر نام تنظیم اتباع غیر قانونی خارجی را به مجلس شورای ملی آن کشور پیشنهاد کردند. بر اساس این طرح، پلیس اجازه خواهد داشت بر موترهای حامل مهاجرین غیر قانونی افغان شلیک کند. جریمه نقدی مهاجرین غیر قانونی نیز شامل طرح می شود. بیشتر از فرشته ندا، خبرنگار رادیو آزادی در کابل، بشنوید.
طرح وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان از حکومت ایران می خواهد که با در نظر داشته مشکلات جاری افغانستان این طرح را رد کند. سید عبدالباسط انصاری سخنگوی این وزارت امروز برای رادیو آزادی گفت ایران باید با توجه به اصول همسایگی روی این طرح دوباره غور کند.
این فیصله از جانب شورای اسلامی ایران صورت گرفته و امیدوار هستیم که اونا مسئولیت بیشتر درک بکنن و در این حال خواهان روابط بهتر و روابط خوبتر هستیم. زمانی فیصله اگر تصویب شود از جانب حکومت ایران که فیصله صورت بگیره و بعدتر اینا اخراج شوند به افغانستان، طبعا مشکلات بیشتر به وجود میاد.
به اساس گزارش رسانه های ایرانی در این طرح گفته شده است هر مهاجری که بدون اجازه داخل ایران می شود و یا هم در این کشور زندگی و یا رفت و آمد می کند ممکن بیشتر از 25 سال حبس شود و یا هم باید 100 میلیون تومان جریمه نقدی شود. در بخشی از این طرح که رسانه های ایرانی آن را منتشر کرده آمده است که اگر موترهای حامل مهاجرین غیر قانونی در ایستهای بازرسی را مراعات نکند و بدون توقف از آنجا بگذرد و شک قوی برای انتقال این افراد وجود داشته باشد، استفاده از سلاح در چنین حالت مجاز خواهد بود. در این طرح همچنین گفته شده است آن افراد یا مراکزی که برای مهاجرین غیرقانونی سرپناه می‌دهد، آنان هم جریمه نقدی می‌شوند و به دلیل استخدام این مهاجرین اموال آنان هم ضبط می‌شود. در کنار آن تمام اتباع که به صورت قانونی هم در ایران زندگی می‌کنند مکلف هستند که هم اصالت در مورد اموال و دارایی را که از ایران به دست آوردند با ادارات مربوطه این کشور حساب بدهند. قابل یادآوری است که نیروهای امنیتی ایران بارها بر مهاجرین افغان شلیک کردند که به صورت غیر قانونی به آن کشور داخل شدند. بر اساس معلومات وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان، در حال حاضر 2.5 میلیون افغان در ایران به سر می‌برند که از جمله حدود 800 هزار آنها به صورت غیر قانونی در ایران زندگی می‌کنند و هیچ سند رسمی ندارند. فرشتن دار، رادیو آزادی، کابل.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که با رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5 استید. امیدوار هستم روز جمعه را تا حالا به خوشی سپری کرده باشید. تصمیم تعطیلی نهادهای تحصیلی به علت سردی هوا و موج دوم ویروس کرونا به اساس گزارش‌ها با سرپیچی برخی نهادهای تحصیلی خصوصی همراه شده. اتحادیه پوهنتون‌های خصوصی در این باره چیز نمی‌گوید، اما برخی از دانشجویان پوهنتون‌های خصوصی می‌گویند که درس‌هایشان به گونه حضوری جریان دارد و از آنها خواسته شده تا فیس کامل سمستر کنونی را نیز بپردازند. مهناز نوری با جزئیات بیشتر با شماست.
بر اساس تصمیم مشترک وزارت تحصیلات عالی و وزارت معارف کشور، تمامی نهادهای تحصیلی به شمول خصوصی و دولتی از 8 قوس تا 15 حدود سال روان خورشیدی تعطیل شده و پوهنتون‌ها درس‌هایشان را به گونه آنلاین پیش می‌برند. با اینکه بر اساس تصمیم کابینه از روز شنبه هفته نو باید تمامی پوهنتون‌ها تعطیل شوند و درس‌هایشان را به گونه آنلاین ادامه دهند، اما برخی دانشجویان پوهنتون‌های خصوصی می‌گویند که درس‌های شان به شکل حضوری جریان دارد و برایشان گفته شده تا فیس کامل این سمستر را نیز بپردازند. وحید خطیبی و نقیب الله محمدی دانشجویان یکی از پوهنتون‌های خصوصی هستند که میگویند تا کنون هیچ تصمیم مبنی بر رخصت شدن پوهنتون‌هایشان گرفته نشده.
وقتی که سر پارچه امتحان شده بودم چند روز پیش و همراه 12 تا از دیگر صنفی‌ها، خب خاطر از اینکه پول فیس خود پرداخت نکردند، ما از سر صنف از سر پارچه امتحان بیرون کردن.
از یک طرف اوج سرمایه و از یک طرف موج دوم کرونا، پوهنتون‌های خصوصی باید تعطیل بشه و درس‌های آنلاین هم که میشه باید در قسمت فیس توجه داشته باشند.
اتحادیه پوهنتون‌های خصوصی در این رابطه با رادیو آزادی حاضر به مصاحبه نشد، اما حامد عبیدی سخنگوی وزارت تحصیلات عالی کشور میگوید که بر اساس تصمیم کابینه تمامی پوهنتون‌های دولتی و خصوصی ملزم به عملی ساختن تصمیم کابینه هستند.
اینک پیشنهاد عنوانی کابینه افغانستان بنویسن، ما او را دست وزارت تحصیلات عالی افغانستان تعقیب میکنیم، چون این فیصله کابینه است. اگر کابینه باز اونها دوباره اجازه بده که به درس‌های خود ادامه بدن، خب میشه به درس‌های خود ادامه بدن.
در کنار پوهنتون‌های خصوصی، وزارت معارف کشور گفته تیم‌های نظارتی ایشان برخی مکتب‌های خصوصی را که خلاف تصمیم کابینه از شاگردانشان آزمون سالانه میگیرند بررسی میکند، در حالی که بر اساس این تصمیم آزمون دانش آموزان مکتب ها باید 15 حدود گرفته شود. نجیبه آریان سخنگوی وزارت معارف:
شماره از مکاتب خصوصی امتحانات وسط سال و امتحانات نهایی را میخواین که عکس بکنن؟ در این زمینه تیم های نظارتی ما در تمامی مکاتب خصوصی میرن و منظم سر میزنن.
اما بابر رئیس اتحادیه مکتب های خصوصی میگوید هیچ مکتب در سطح کابل از تصمیم کابینه سرپیچی نکرده است.
تمام مکاتب امتحان ماهواره شان جریان دارد. به هیچ عنوان مکاتب خصوصی امتحان چهارنامه سالنامه گرفته نمیتوانند و در 15 قوس تمام مکاتب سرتاسر مسدود میگردند.
این تصمیم پس از افزایش رویدادهای مثبت ویروس و کرونا در کشور و سرد شدن هوا در بخش‌های سردسیر و نهایت سردسیر کشور از سوی کابینه به مرحله اجرا گذاشته شد. بر اساس آمارهای رسمی 131 پوهنتون خصوصی و بیش از 1000 مکتب خصوصی در سراسر کشور فعالیت می‌کنند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
کمپاین 16 روزه ضد خشونت بر اساس جنسیت امروز وارد سومین روزه شد. این کارزار 25 ماه نوامبر آغاز شد و تا 10 ماه دسامبر ادامه می‌یابد. نظر شما در مورد این کمپاین چیست؟ با استفاده از شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بیسیم با ما پیام بفرستید. آمریکایی‌ها در میان افزایش چشمگیر موارد مثبت ویروس کرونا و مرگ و میر ناشی از آن، مراسم شکرگزاری را دیروز برگزار کردند. مقام‌های صحی گفتند که میلیون‌ها نفر با گرد هم آمدن در کنار خانواده‌ها و نزدیکانشان توصیه‌های صحی را رعایت نکردند. فرشته نگار جزئیات گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد پیشکش می‌کند.
انتونیو فاوسی، کارشناس ارشد بیماری‌های عفونی در آمریکا، اوایل هفته جاری از احتمال افزایش چشمگیر موارد مثبت ویروس کرونا به خاطر تجلیل از تعطیلات روز شکرگزاری یا تانکس‌گیوینگ در این کشور هشدار داده بود. از این روز در آمریکا در حال تجلیل شد که به گفته آگاهان شمار موارد مثبت همگیری ویروس کرونا روزانه به طور اوسط به 170,000 مورد در این کشور رسیده است. گفته می شود که روزانه به طور اوسط 90,000 نفر در آمریکا به خاطر ابتلا به ویروس کرونا در شفاخانه ها بستری می شوند. شمار مبتلایان همگیری ویروس کرونا در سر تا سر جهان به بیش از 60 میلیون نفر رسیده و شمار مرگ میر ناشی از آن به نزدیک به 1.5 میلیون نفر رسیده است. بیشتر کشورها امیدشان را برای کنترل این همگیری و واکسین های بستند که گفته می شود تا بهار یا تابستان سال آینده در دسترس قرار گیرند. بسیاری از کشورهای اروپایی در آستانه برگزاری جشن کریسمس در پی رفع محدودیت های وضع شده به خاطر جلوگیری از این همگیری اند. کشورهای زیاده در اروپا چند پیش محدودیت ها را از سر گرفتند، اما با آن هم موارد ویروس کرونا، مرگ و میر و بستری شدن به خاطر ابتلا به این همگیری در بسیاری از مناطق اروپا ادامه دارد. مقام ها در اسکاتلند گفتند محدودیت ها را از 23 تا 27 دسامبر کاهش می دهند تا مردم بتواند برای تجلیل از کریسمس با خانواده هایشان از یک جا به جای دیگر سفر کنند. در جرمنی انگلا مرکل سر رازم این کشور در هفته جاری توافق کرد که وضع محدودیت ها را تا 20 دسامبر تمدید کند، اما گفته شده که این محدودیت ها در جریان تعطیلات کریسمس و سال نو عیسوی کاهش می‌یابند. فرانسه هم در نظر دارد تا محدودیت های وضع شده را به گونه تدریجی کاهش دهد تا در کریسمس مغازه ها و اماکن تفریح بازگشایی شوند و مردم بتوانند تعطیلات را در کنار خانواده هایشان بگذرانند. اما رستوران ها و کافه ها تا 20 ماه جنوری در این کشور مسدود باقی خواهند ماند. برخلاف کشورهای اروپایی، روسیه هنوز هم با وجود افزایش چشمگیر موارد مثبت ویروس کرونا در این کشور از وضع محدودیت ها خودداری کرده. برخی کشورها تا حد زیاد موفق به کنترل همگیری ویروس کرونا شدند، از آن جمله کره جنوبی، اما با آن هم مقام ها گفتند که برای دومین روز پی هم این کشور شاید 500 مورد جدید ویروس کرونا بوده. صدر اعظم کره جنوبی هشدار داده که اگر مردم فاصله اجتماعی را رعایت نکنند، ممکن موارد ویروس کرونا امروزه به بیش از 1000 مورد برسد و این کشور را یک بار دیگر با بحران مواجه کند.
نحمد الله على النعم. Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной. Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
برمیگردیم به افغانستان. بیایید سر بزنیم به جوزجان، جایی که شماری از زنان و دختران تحصیل کرده میگویند زمینه کار برای آنها وجود ندارد. عالم رحمانیار در این مورد گزارش تهیه کرده که با صدای یکی از همین زنان آغاز می شود.
16 سال تحصیل کردم، حال حاضر من بیکار است، صاحب وظیفه نشدم. اگر میفهمیدم که بعد از تحصیل بیکار باشم، من هیچ وقت درس نمیخوندم.
این گفته های خالدی تحصیل کرده است که از بیکاری سخت آزرده و ناامید شده است. او 2 سال پیش از پوهنتون دولتی جوزجان فارغ گردیده.
هر ارگانی که اعلان کاریابی دادن، من درخواست دادم، اما درخواستی که من دادم یعنی من صاحب وظیفه شده نتونستم. کسایی که لیاقت نداشتن صاحب کار شدن، اما من لیاقتشم داشتم. کسایی که لیاقت نداشتن واسطه داشتن که صاحب وظیفه شدن.
زویا زلال مسئول جندر ولایت جوزجان است. او 3 سال می شود در این موقف کار می کند. خانم زلال به هدف فراهم کردن فرصت‌های کاری برای زنان در جوزجان تلاش می کند.
زنان در ولایت جوزجان در ادارات دولتی، مؤسسات خصوصی و در تمام ادارات که کار و فعالیت جریان داره حضور دارند. اما بدبختانه یگانه مشکلی که ما در ولایت جوزجان می بینیم افزایش ناامنی است که در سطح ولسوالی ها اکثرا خانمان نمی توانند از همون نیروی کافی که خودشان دارند به خاطر پیشرفت جامعه استفاده کرده و شامل ادارات شوند و با کار فعالیت به شکل راحت ادامه بدن.
اما خانم زلال فعالیت زنان را در شهر شبرغان مرکز جوزجان نسبت به ولسوالی ها بهتر می داند.
اما در شهر شبرغان وضعیت زنان بهتر است. اینا در ادارات، در مؤسسات و در تمام بخش ها، در بخش های تجارت فعالیت های خود دارند.
مسئول جندر جوزجان امیدوار به آینده است و از 40 سال جنگ خاطره های بد دارد.
ما امیدوار هستیم که زنان، خصوصا زنای افغانستان که در 40 سال جنگ از اکثر حقوق خود محروم شدن، با نعمی عدالت خواهی ها و حق طلبی ها بتانن به حقوق که از او محروم ماندن برسن.
مسئول جندر ولایت جوزجان در حالی از افزایش نیروی کار زنان در ادارات دولتی ابراز خوشبینی می کند که به گفته ریاست اقتصاد جوزجان هنوز حدود 130 هزار زن در این ولایت با بیکاری و فقر دست و پنجه نرم می کنند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تشکر که با رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5 هستید. در طول 3 سال 4 رستورانت زنانه در نقاط مختلف ولایت بدخشان ایجاد شده. این رستوران‌های ویژه زنان در کنار فراهم کردن زمینه کار برای بانوان، محیط را آماده ساخته تا زنان و دختران جوان بتوانند راحت‌تر گرد هم بنشینند، غذا صرف کنند و با هم صحبت کنند. نعمت الله احمدی خبرنگار رادیو آزادی در محل به چند رستورانت زنانه در آنجا رفته و این گزارش را تهیه کرده.
پیزا شورما، چیکن چومین، انواع برگر است.
در گوشه ای از شهر فیض‌آباد، مرکز ولایت بدخشان، یک رستورانت ویژه زنان تحت نام کتبانو از 3 سال به این طرف فعالیتش را شروع کرده است. سیمین کریمی، مالک رستورانت کتبانو که یک آموزگار هم است، میگوید که او با هزینه 1.5 میلیون افغانی پول شخصی خود دست به ایجاد این رستوران زده است. با گفته خانم کریمی، آنان بیشتر از 20 نوع غذای داخلی و خارجی تهیه می کنند که اکثری روزها در کنار مهمانان داخلی میزبان مهمانان خارجی نیز هستند.
مشتریای ما از اقشار مختلف جامعه مسئلین دختر خانم هستند، بخش فامیلی داریم، دیگه کسایی هستند که روزای جمعه و شنبه خارجی هستند که در دفاتر وظیفه دارن، اکثرا مشتریای ما هنرم هستند. غذای ما غذای داخلی و خارجی است.
این رستوران زمینه کار را برای 10 تن هم از خانم ها و آقایان فراهم کرده است. رستورانت های ویژه زنان دیگر نیز در ولایت بدخشان وجود دارند.
نوشی جان کا
5 کیلومتر دورتر از رستوران کدبانو در گوشه دیگری از شهر فیض‌آباد مرکز بدخشان ناصیره بیگزاده رستورانتی را زیر نام رستوران غذاهای محلی بدخشان ایجاد کرده است. خانم بیگزاده میگوید که 2 ماه قبل با هزینه 8000 دلار آمریکایی به کمک دفتر آقاخان و پول شخصی خود دست به ایجاد رستوران زده است. در رستوران غذاهای محلی بدخشان ورود بانوان و آقایان آزاد است.
در این رستوران غذاهای محلی بدخشان است، غذایی که خود بدخشان یعنی مو کلچر و فرهنگ بدخشی است، مو او غذا است و تقریبا یک در اول چون این رستوران در مدت یک ماه میشه که فعال شده و غذایش هم تقریبا 8-9 غذا داریم و انشالله بخیر چند غذای دیگر روی دست داریم که در ماه عمل اونا باز در منو اضافه میشوند.
خیلی از دختران نسبت به ایجاد رستورانت های ویژه زنان در این ولایت اظهار خوشی میکنند. فانوس یکی از بانوان بدخشانی که اکثر اوقات برای غذا خوردن با خواهرخوانده هایش به کدبانو می آید میگوید که چنین مکان هایی که ویژه زنان از خود را راحت تر احساس میکنند.
بسیار یک فضای خوبی داره به خاطر از اینکه دخترها با دوستایشان و اینجا همچنان میتونن بعضی از مراسم ها را داشته باشن، سالگردی مثلا ازدواج یکی از دوستا باشه، سالگیری یکی از دوستا باشه و محفلی باشه که بتونه دوستان خوشبو سازه، اونا میتونن اینجا بیان و محفلشان را بگیرن.
در کنار رستوران کدبانو و رستوران غذاهای محلی، رستوران مینو و ترکیش هم از سوی زنان بدخشان مدیریت میشوند. اندیشکی حاصل در پوهنتون بدخشان است میگوید که اکثر روزها با همسنفی هایش به این رستوران ها می آید و غذاهای محلی و هواسانه میل می کنند.
نظر به فضاش و همچنان نزدیکی به دانشگاه، ما امروزه امروز دوستا میتونیم اینجا بیاییم و چون فضای مناسب است، نه تنها به خاطر صرف غذا و خاطر مطالعه با دوستا دیدار بکنیم و یک فضای بسیار امن است چون برای بانواست و زمانی که ما از شوق دخترها رخصت میشیم میتونیم که در یک جایی که میتونیم خود امن احساس بکنیم و احساس راحتی بکنیم و غذای صرف میکنیم، آرام باشیم.
زهره 21 ساله هم 3 سال میشود که به عنوان خدمه در رستوران کدبانو کار میکند. زهره به رادیو آزادی میگوید که از پولی که به دست میآورد هم در روزگار با فامیل سهم میگیرد و هم هزینه تحصیل میکند.
از اینکه این رستوران که ایجاد شدم، من ایجاد کار میکنم، برمه میتونم از طریق ماشی که میگیرم مصرف پنتون خدا میتونم و میتونم خرچی که خرچی روزمره خدا دریافت کنم.
بانوانی که در حال حاضر در این رستوران های زنانه کار میکنند خرسندند که بتوانند در آینده دست به کارهای بهتری بزنند و زمینه رشد و پیشرفت را برای زنان آماده کنند. مقام های محلی در ولایت بدخشان هم میگویند که در حال حاضر در شهر فیض‌آباد بیشتر از 30 رستوران وجود دارد که زمینه کار را برای صدها نفر مساعد نموده اند. نعمت الله احمدی، رادیو آزادی بدخشان.
پیام ها و نظریات شما.
من یک شکایت دارم، خفر هستم، از ولایت قندوز هستم، از ولسوالی امام صاحب. شبکه های تلفنی در امام صاحب کلن کار نمیکنه، فقط در شهرها کار میکنه، در اطرافها کار نمیکنه. امام صاحب قندوز و جاکی هست، در وقتا باغات زیاد هست، تلفن ها اصلا کار نمیکنه. هیچ همید شبکه های مخابراتی و جرایی کل کارمندایشان توجه به این اصلا نداره. امیر دیشار جد توجه دولت، توجه وزارت مخابرات میخواهند که امیر شبکه را صحیح کنه. این چی رقم رشخندیست مصرف میاد سر مردم؟ کارت ما مصرف میشه، یک روپه 50 روپه کارت، یک روپه چی رقمی پیدا میشه؟ اینا چرا این طور میکنه؟ از رادوی آزادی یک جهان تشکر.
ما جمعه خان فرزند حسین علی از ولسوالی جاغری می باشم. ولسوالی جاغری فساد، بدبختی، ظلم در اوج رسیده. صدای مظلوم در جاغری شنیده نمیشه، صدای غریب در جاغری شنیده نمیشه. جاغری بدبختی، فساد، ارباب بازی، قمانه سالاریه. خودم یک بدبخت بیچاره و مظلوم غریب و در بدر بیکس هستم. در مقابل یک صدایی داشتم که مو طرفدارای بسیار زورآور و آدمای پرنفوذ در تمام ولسوالی خلاصه رفیق آشنای شهرت داره. تمام کاریام ده هر ده گفت چسته ما یک وسط خلاصه کذبی ده شامی دیده تیرما آماد پار سال تیرما آمارا تخریب کرد خراب کرد راست مریضه دادم امیال خلاصه فسده وارده همین من ده کجا برون ده کدام دروان چیز کنم که خواهد نصر خواهد کنم چیز کار کنم امیر خواهد بالا برسانید و سلام با احترام خدا حافظ.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام های شما. رسیدیم به نیمه این برنامه، یک و نیم به وقت افغانستان شد. حالا جاوید نعیمی با فشرده خبرهای مهم با شماست.
وزیر خارجه افغانستان برای جلب حمایت از نظام جمهوریت و پشتیبانی کشورهای اسلامی از دستاوردهای حدود دو دهه گذشته امروز و فردا در 47مین اجلاس شورای وزیران خارجه سازمان همکاری اسلامی حضور می‌یابد. محمد حنیف اطمر امروز به هدف اشتراک یک کنفرانس کشورهای اسلامی روانه نایجر شد. وزارت داخله افغانستان میگوید تحقیق در مورد درگذشت مرموز یک کارمند پیشین تلویزیون خورشید و یک همکارش ادامه دارد. جسدهای رفیع صدیقی رئیس پیشین اجرایی تلویزیون خورشید و همکارش فهیمه فیض دیروز از ولسوالی استالف کابل پیدا شدند. شورولی کابل میگوید سر از فردا سالن‌های عروسی در پایتخت بسته می‌شوند. نعمت‌الله بارکزی رئیس نشرات شورولی کابل به رادیو آزادی گفت این محدودیت تا هنگام نافذ خواهد بود که آمار ویروس کرونا در افغانستان به ویژه پایتخت کاهش می‌یابد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید اگر الکترال کالج یا کالج انتخاباتی پیروزی جو بایدن را به رسمیت بشناسد قصر سفید را ترک خواهد کرد. اداره کنترل بیماری‌های اتحادیه اروپا و سازمان صحی جهان خوان افزایش آزمایش‌های HIV شدند. و پیکر دیگو آرماندو مارادونا ستاره مشهور و شناخته شده فوتبال ارجنتین و جهان پس از ادای احترام 10,000 هوادارش در بونس آیرس به خاک سپرده شد.
فشرده خبرها بود از رادیو آزادی. از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 به رادیو آزادی فرستاده اید. پشتونیار می نویسد که قاتلان الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند باید شناسایی شوند. عبدالستار نوشته اگر طرح در مورد ماجرین در ایران تصویب شود 100% به ضرر ماجرین افغان خواهد بود. و امیر خان می نویسد میلیاردها دلار پول کمک وعده شده در کنفرانس ژنو و افغانستان باید هزینه برق‌رسانی، سرکسازی، پلها و مکتب و مدرسه شود. تشکر از پیام هایی که به شماره 818 فرستادید. از همراهی شما تشکر. سر ساعت 5 به وقت افغانستان باز هم میزبان شما خواهیم بود. حالا با حسیب تلاش باشید.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سره مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
له اداری فساد سره دی مبارزه زنگری خبرونه له آزادی رادیو.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د اروپای ټولنې د فساد پر وړاندې مبارزې شپږم کلنی کنفرانس کې د ګډون او وینا پر مهال فساد سره د مبارزې کمیسون ایجاد اعلان کړ. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د فساد ضد مبارزې په اړه د حکومت ژمنتیا ته په اشاره وویل د حکومت د رهبرۍ او په پلي کچه په دې اړه اجماع موجوده ده، خو د څارنګوالي په اړه به یې د عنعنوي لویې جرګې یا کوم بل جوړښت په چوکاټ کې ملی بحث وشي. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د عدالت او فساد سره د مبارزې خبرونې ته خرغل است. زه حسیب الله تلاش د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري د دیونی د عدالت او فساد سره د مبارزې خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. این برنامه روزهای یکشنبه ساعت 3:40 پس از ظهر و تکرار آن روزهای جمعه ساعت 1:30 میلادی پس از ظهر پخش می شود و شما می توانید موارد مستند فساد را که شما با آن مواجه شده اید، سوالات، نظریات و انتقاداتتان را با ما و از طریق برنامه عدالت و مبارزه با فساد با مسئولین مربوطه شریک سازید. برنامه این هفته عدالت و مبارزه با فساد به چگونگی کمیسیون تازه اعلان شده مبارزه با فساد، چگونگی نیازمندی به ایجاد این کمیسیون و تفاوت این کمیسیون با نهادهای دیگر مبارزه با فساد اختصاص یافته است. در برنامه این هفته دواخان مینپال، معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان و ناصر تیموری عضو ارشد دیدبان شفافیت افغانستان با ما هستند. شما نیز ما را همراهی کنید. خغلی مینپال، تاسو خبرونه ته ډیر زیات خرغ لست. اساسا غواړو د دغه کمیسون د دندو او صلاحیتونو په اړه باندې له تاسو څخه واورو. رومیر بنی
په ډیر زیات مننه. سلامونه تاسو ته او ستاسو په درنو اوریدونکو ته. الکسنګ شتاش په جریان کې د افغانستان حکومت په فساد سره د مبارزې په برخه کې یو کمیسون چې هغه له 500 غړو جوړ دی، درې غړي نارینه او دوه ښځینه دي. نن یې د لوړو مراسم پر ځای شول. د دوی لومړی کار به دا وي چې د فساد سره د مبارزې په برخه کې به یو عملي او د زمانبندۍ پلان جوړوي چې څنګه کومو مسایلو ته لومړیتوب ورکوي او څنګه کولای شي یو مشخص زمان په دننه کې د قضایاو ته رسیدګي وکړي. تر ټولو زیات تمرکز د دې کمیسیون به د لوړپوړو چارواکو باندې وي. د دوی د کار لویه برخه د لوړپوړو چارواکو د داراییو د فساد سره د مبارزې په برخه کې د هغوی پر لاسوندونو باندې به کار کوي. همدارنګه لومړی کار به دوی دا کړي چې پخپله به هم خپل شتمني تفتوی او اعلانیی بی تردی ور اخواتا پا هر برخ چودی طرح و پلان جوڑی دا افغانستان حکومت، دا افغانستان دا خلگو دا ملی شورا سر با آغا شیرکی دا امود پدی تم بایی چی وکوالی سو دا فساد سر دا مبارزی پا برخ که با دا کمیسون دا چی طول واکونه او طول اداره لدی سر پا همکاری بانی مکلک بیدی دا فساد سر دا مبارزی پا برخ که پام وړ پر مختګونه رامېسته.
دغه کمیسیون کارونه به څه ډول وي؟ دوی به چیرنه کوي، خلک به دوی ته شکایتونه کوي، دوی ته به دوسیه راځي، دوی به خپل ځي ځانګړي تشکیلاتي سیستم بل لري چې دوی به ځي هغه به چیرنه کوي.
افغانستان ولسمشر نن دوی ته ویل چې تاسو په خپل باندې د سارنې یو سیستم ایجاد کړي او هغه موډل انتخاب کړي، بیا دغه موډل پر اساس باندې مخته ولاړ شي. په لومړی دا چې دوی باید د اطلاع ورکولو یو مرکز ایجاد کړي، هر هغه څوک چې د فساد سره د مبارزې په برخه کې د دوی سره معلومات شریکوي پر هغوی باندې به کار کوي. خپله دا ده چې د افغانستان حکومت د تفتیش او محاسبې په برخه کې نه چې دا لویه برخه د فساد سره د مبارزې ده. په دې برخه کې زر تنه کسانو ته اړتیا لري چې ویروسي دا به هم له دوی سره په دې برخه کې همکاري کوي.
ډېره مننه. تاسو ویل چې دغه کمیسیون 15 غړي یا 15 کمیشنران لري، درې نارینه او دوه ښځینه. د دوی د او دا چې دوی نن د لوړې مراسم هم درلودل، ما یې په هغه اعلامیه کې ولوستل چې دوی درې کسه به 15 کاله نو دوه کسه نور به د دریو کلونو لپاره. دوی په دغه کاري وخت کې ولې توپیر دی؟
د معمولا ټول کمیسیونونه کته شی وګوري، ځینې غړي د شپږو د 500 کلونو لپاره، ځینې د دوه د درو کلونو لپاره. د خپل باندې په دې اړه باندې یو کامل لارښود وجود لري.
مننه. تیموری صاحب، د افغانستان څار بنسټ استازی دلته په خبرونه کې وو، دوی تر ډیره پورې انتقاد د دغه کمشنرانو په ګمارنه باندې درلود. څو دلایل وویل، یو دا چې دوی مسلکي کسان نه دي، دوم دوی چې خپلواک نه دي، یعنی دوی د سیاسي څیرو سره اړیکې لري یا هم په حکومت کې، یعنی په خپلواکه توګه باندې به دوی خپل دندې ونشي کولای په سمه توګه ترسره کړي، او دوی سیاسي اړیکې هم لري.
یو خدای د خپلواکۍ په د کلمې لبد مرګ په افغانستان کې هغه په کامل وضاحت باندې یا په کامل تعریف باندې تر اوسه پورې شخصر نه دي. خپلواک په دې معنی نه چې دا د حکومت له چوکاټه بیلي. هو، په چارو کې به خپلواکي ولې دا د حکومت یو کمیسیون دی. حکومت د دې لپاره ګمارلی دی چې یو خاص هدف یې ورکړی دی په هغه برخه کې کار کوي. مثلا د انتخاباتو کمیسیون دی، خپلواک کمیسیون دی، هغه په چارو کې خپلواک دی. په چارو کې خپلواک دی ولې د دوی ګمارنه هغه د حکومتي پروسیجر له مخې دي، د دوی معاشات، د دوی ټول تدارکات او حکومتي بودیجې څه د حکومتي سیسټم اصل دي. په هر صورت باندې دغه کسان چې ګمارل شوي دي د ټولو سره په مشوره باندې ګمارل شوي دي او کتل شوي دي چې په دغه برخه کې څوک خپله سابقه یې پاکه ده او کولی شي د فساد سره د مبارزې په برخه کې ګټور تمام شي. او صلاحیت یې د ولسمشر و، دا صلاحیتونه د ولسمشر دي، قانوني صلاحیتونه دي او په دې برخه کې د دې خلکو په ګمارنه باندې اقدام کړی.
دوی څه ډول ګمارل شوي دي؟ دوی آزاد پروسې له لارې دوی نه امتحان اخیستل شوی؟ دوی په ځانګړې توګه
کمیشنر د آزاد پروسې له لارې نه
دغه ډول د ګمارنې ډول په کومه
لیستونه راځي؟ مختلف په کسانو لیستونه راوړي او په هغه کې په هغه غوراوی کې مثلا خپله کټګوري ورته ټاکل کېږي چې هغه ولسمشر ته وړاندې کېږي. مثلا لس کمیشنران دي، پنځه کمیشنران دي، لس کسان باید انتخاب شي یا دېرش کسان دغه کې پیشنهاد شي. بیا ولسمشر په هغوی کې ګوري او پر هغه باندې کمیټه کار کوي. فضل قضات، لوی څارنوال، نه حقوق بشر، دا ټول اړوندې ادارې راځي او پر هغوی د هغوی د ګمارنې پروسه مخته وړي.
تاسو ویل چې په دې برخه کې پوره مشوره شوې ده. یو مدني بنسټ په توګه باندې د افغانستان شفافیت سره بنسټ وایي دی سره هیڅ مشوره نه ده شوې، نه یوازې دوی بلکې مدني ټولنه د همغه دپاره د دغه کمیسیون د اعلان او دغه ډول د لوړې په مراسمو کې هیڅ دوی حضور نه درلود.
وګوره بیا هم درته وایم چې دا کمیسیون کاملا یو حکومتي کمیسیون دی. د صلاحیتونه د ګمارنې له ولسمشر څخه دي. دوی کولی شي د هغوی کړنې نظارت کړي او وخت پر وخت باندې وګوري چې د دوی کړنې تر کومه ځایه پورې مدني ټولنه ته او د روڼتیا سازمانونو ته د منلو وړ نه دي. ولې دا یوازې د حکومت او په کې د ولسمشر صلاحیت دی چې څوک د دې کمیشنرانو په توګه ټاکي.
مینپال صاحب، په داسې حال کې چې موږ د بازرا اداره درلودله، په داسې حال کې چې د فساد سره د مبارزې کمیټه وه، په داسې حال کې چې د فساد سره د مبارزې سیکرټریټ و، په داسې حال کې چې د درنو فساد سره د مبارزې درنو جرمونو اداره وه، څه د دغه کمیسیون د جوړولو هدف څه و؟ یعنی آیا دا یوه بله موازي اداره نه ده؟
کاملا ټول د ټولو ادارو کړنې د دې په د فساد د مبارزې په برخه کې وارزولې شولې. د دې لپاره چې دغه ټولې هڅې د دغو ادارو همغږي شي، د افغانستان حکومت د دغې لپاره یو کمیسیون جوړ کړي شي. مثلا د بازرس ادارې سره د فساد سره د مبارزې والی کمیسیون دی، د فساد سره د مبارزې نورې ادارې چې دي دغه ټولې همغږي کوي دغو پراس کې دی. او دا شي څنګه لوګي سره کار وکړي، پر کومه برخه کې وګي وګوماري، کوم اسناد وګي راټول کړي، او بیا دې ټول شي دا یو قابلیت لږه باس شي د کمیشنرانو د اړوند ادارو سره.
په دې معنی چې هغه ادارې د دې کمیسیون سره یو هم نه مدغم کیږي.
په دې باندې د افغانستان حکومت په خپل باندې دا ارزونه په درشل کې دی. ولی تر دې ځای پورې په خپل باندې کمیشنران د کار بڼه او طریقه په خپل باندې جوړي، او بیا به د ولسمشر او د افغانستان حکومت سره شریکې شي دی چاته اړتیا لري په کومه برخه کې او څنګه دی مخته دي.
ډېر زیات مننه. بیرته تاسو راګرځم مینپال صاحب. آقای تیموري، کمیسیون مبارزه با فساد یک کمیسیون کاملا مستقل از لحاظ کارکرد و فعالیت است. کمیشنرها و یا هم اعضای کمیسیون هم به گفته آقای مینپال به گونه بسیار شفاف و همچنان با مشوره تعیین شدن و صلاحیت رئیس جمهور است که تعیین بکنند. شما میتونین بالای کارهای این کمیسیون نظارت داشته باشین و با تمام هماهنگی پیش برین.
تشکر تلاشه. با عرض سلام خدمت آقای مینپال، من فکر میکنم مینپال صاحب زیاد به جریان نیستم. من مواد قانون که رئیس جمهور توشی کرده و مواد قانون میخوانم و بر اساس از این قانون نهادهای مدنی عضو پروسه گزینش ارزی هستند. من فکر میکنم آقای مینپال نوید دیدشان از صلاحیت های رئیس جمهور برخلاف قانون است و شاید قانون نخوانده باشند یا قانون خواندن به شکل دیگی را توضیح میدن، اما این قانون بسیار سریع است. ماده نهم قانون در مورد ازی میگه که سیستم محکمه، وزارت های عدلیه و امور زنان، اداره سارنوالی و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هر یک 5 نفر و نهادهای جامعه مدنی زیر ربط مبارزه با فساد اداری 25 نفر اشخاص واجد شرایط مندرج ماده 8 این قانون را در هماهنگی با نهادهای ولایتی مربوط مطابق به سرزمینی که از طرف مراجع و نهادهای فاکوزه ترتیب می‌گذارد بر از ثبت نام عضویت کمیسیون مبارزه با فساد به کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی معرفی می‌نمایند. من فکر می‌کنم بسیار واضح است که اینکه نهادهای مدنی 25 نفر معرفی میکنن، 25 نفر دیگر هم دولت معرفی میکنه و برخلاف گفته های آقای مینفال اینا باید از طریق رقابت آزاد باشن و یک تعدادشان از طریق رقابت آزاد هم هستن، به شمول کسایی که اعمال معرفی هم شدن. امروز از یک نفر حداقل از طریق رقابت آزاد هم آمده، هرچند او واجد شرایط نبوده، یعنی درخواست داده واجد شرایط نبوده، اما یک تعداد دیگر باز از طریق رقابت آزاد نیاوردن برخلاف صراحت همین ماده. و ماده 10 قانون رئیس جمهور مکلف ساخته که در انتخاب از اینا با نهادهای مدنی باید مشوره بکنه. ماده 10 فقره اول: رئیس جمهور بعد از مشوره با مسئولین مراجع دولتی و رؤسای نهادهای جامعه مدنی زیر ربط مبارزه با فساد اداری از میان اشخاص مندرج فقره 3 ماده نامه قانون 5 نفر را به حیث اعضای کمیسیون که حداقل 2 نفر آن زن باشد برای داری اول به ترتیب ذیل تعیین می‌نماید. اینجا هم بسیار سریع و واضح گفته شده که رئیس جمهور مکلف که با نهادهای مدنی در مورد از اینا مشوره بکنن. بنابراین آنچه که نهادهای مدنی خب مسلماً نمیتونن حکومت همین تو یک بار مشوره بکنن و قناعت نهادهای مدنی را بگیرن. قناعت نهادهای مدنی، ما چندین بار این موضوع را گفتیم، ما مسئولیت داریم در مقابل مردم، ما مسئولیت داریم در مقابل تعهد که داریم و تا ای که افراد مستقل، افراد مورد اعتماد، افراد غیر سیاسی نباشه، ای اشخاص را نمیتونیم شما من حیث کمیشنر کمیسیون مبارزه با فساد معرفی بکنه. و طوری که آقای مینفال حال هم صحبت میکردن و برام جالب است، این تو گپ میزدن که اینا مثل یک وزیر واری باشه یا مثل عراقین دگی دولتی باشه که رئیس جمهور یا یک فرد سیاسی اونا را تعیین بکنه. مبارزه با فساد این رقم نیست، بر اساس اون میثاقی که حکومت افغانستان میثاق بین‌المللی مبارزه با فساد رو پیوسته و از هر کسی که یک 4 روز هم در ناسا مبارزه با فساد باشه برای شما میگه که به این شکلی که دیدگاهی که حکومت داره و سخنگوهایش ارائه میکنن مبارزه با فساد به این شکل نیست.
بسیار تشکر مینپال سپ. تاسو د خغل تیموری په خبره باندې تاسو دغه موضوع ته غیر قانوني لید لري، نه هم ولسم ماده هم تشریح کړل چې دوی د آزاد سیالي لري، دوی د مشورو لري او دوی د مدني ټولنې لخوا د معرفي شوی کسانو لري دغه کمیسیون جوړول شي.
او لمړی خو ګوري په دغه 500 کسانو کې، په دغه کسانو کې د دغه د مدني ټولنې سره غری دي مریم زرمتی نه دوم محقق شي تیموري سوي هغه تشکیلاتي دغه د استخدام دینه او د استخدام د کارکونانو مساله ده، هغه د فساد سره د مبارزې کمیسیون هم دارنګه هغه په 2 هفتو کې د نورو کمیسیونونو سره په دغه باندې په مشوره باندې
د دوی هدف په ځنګړی توګه په دغه کمیسیون په غړو په ځنګړی توګه په کمیشنرانو باندې دی.
اعضای
پنځه کمیسیون سره تشکیلاتي کې په هیڅ صورت باندې په قانون کې نه شته چې هغه کمیشنران دي د آزاد
رقابت. آقای تیموري، شما هدفتون از بخش تشکیلاتي است، ساختار تشکیلاتي و یا هم کمیشنرا؟
کارکنان و
در مورد بخش تشکیلاتي همونطوری که خود آقای مینپال هم میفهمن قانون کارکنان خدمات ملکی وجود داره و بر اساس از او هر کس استخدام میشه، نیازی نیست
کاملا مستقل
این چی بحث کمیشنراست.
درست آقای مینپال جواب خواهد دادن. مهربانی مینپال صاحب،
دا حکم از ما مخت پروت دی تاثار تشکیلاتی او د کارکنان استخدام ده سلرم ماده ده تیموری صاحب دو و اشاره کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی مکلف است نه که تاری سفتر تشکلاتی کمیسیون مبارزه با فساد اداری را پس از امانگی و تفاهم با آن کمیسیون تا امدت 2 هفته ترتیب با تا مراحل نماید.
دوم با توجه به اهمیت اول فعالیت کمیسیون مبارزه با فساد اداری استخدام کارکنان مربوطهشان را بر رعایت احکام قانون تسهیل و تشریح نماید تا دته روشانه شي او کدی ماته په دغه کې راوسی ایس کمیشنر د آزاد رقابت لاله نه دی راغلی پوښوي او پر دې باندې مشوره کیږي لیستونه جمع کیږي لیستونه جمع کیږي ته ماته وایي چې خارج بس په کوم اصول کې د دغت لاله راځي ده اصلاحاتی اداری د آزاد رقابت لاله رئیس ممکنه نه ده او خپل قانون نو وایي نو مسله دا ده چې دا له ټول سره مشورې په دې معنی چې دا ټول لیستونه که د مدني ټولنو څه دي که د حکومتي چارواکو څه دي چې د قانون په برخه کې کار کړی دی که د فساد سره د مبارزې په برخه کې د روڼتیا سازمانونه دي دا ټول لیستونه ټول شوي دي او دغه پردا چې وګورئ دا حکومتي کسان دي په دې کې اکثرو کسان چې مدني ټولنو له دغو دغو څخه انتخاب شوي دي کاملا د دغه حق لري چې دغه وکړي انتقاد وکړي وایي د انتقاد بڼه یې باید قانوني وي خو یې دا چې ونه کړي چې هر موضوع کې له بده مرغه د دې پر ځای چې یو مثبته دیدګاه ولري دوی د هر اقدام ته له منفي دیدګاه ته ګوري
مینفال صاحب ډېره مننه زه به یوه بله پوښتنه هم له تاسو څخه وکړم هغه ده چې کله چې تاسو مطمئنا په دې باندې ډډه یاست اړوندې ادارې هم همدا وایي کله چې یو بنسټ په سمه توګه کار ونه شي کولای او دی په خپلو کارونو کې پاتې راشي فعالیتونو اقداماتو کې نو اړتیا دې ته کېږي چې یوه بله ځانګړې او یا هم باصلاحیته او یا هم خپلواکه اداره جوړه شي د دغه کمیسیون د جوړېدو مانا دا ده چې هغه تیرې ادارې ناکامې وي او دوی په سمه توګه ونه شو کولای خپل فعالیتونه ترسره کړي
په خپله برخه کې کار کړی دی او زموږ د نړیوالو تعهداتو تمام دا وه چې د دې لپاره چې د فساد سره د مبارزې برخه اغېزمنه شي او ټولې ادارې چې په دې برخه کې کار کوي هغه یو مشترکه دیدګاه او د کار یو واحد لیدلوری رامنځته کړي نو اړتیا وه چې کمیسیون دغه شي جوړ شي او کمیسیون بیا د فساد سره د مبارزې طرح وړاندې کړي شي پر کوم دغه باندې د کمې لارو دوی د فساد سره د مبارزې په برخه کې مخ ته ځي چې دا به دوی د دوی مسؤلیت دی او دوی به پر دې باندې کار کوي زه په دې باندې باوري یم چې دوی به د فساد ټول موارد د اولیت بندې کوي لومړیتوب یې څه شي او له کومې لارې به مخ ته ځي ولې بیا هم درته وایم چې تر ټولو زیات تمرکز چې ولسمشر ورته ویل هغه د لوړ پوړو چارواکو باندې دی د دوی د کار لویه برخه د لوړ پوړو چارواکو د دارایو د فساد دوسیو څېړل دي او پر هغوی باندې ډېر زیات تمرکز
د کاري خپلواکۍ یا د فعالیتونو د خپلواکۍ په اړه باندې تاسو وویلې وضاحت مو ورکړه چې دا به خپلواکۍ درې او دغه درون مسؤلیت چې دوی ته ورکول شوی چې د لوړ پوړو چارواکو دوسیې به دوی څېړي فکر کوي د حکومت دومره ملاتړ به دغه کمیسیون ولري تر څو دوی وکولی شي د حکومت لوړ پوړي په فساد ککړ یا هم تورن چارواکي دوسیې وڅېړي
فامیلن دی له پورا صلاحیت سره دا کمیسیون له پورا صلاحیت سره او له ټولو امکاناتو سره او اړوند ادارې له دوی سره په همکاري باندې مکلف شوي
بیده تاسو را ګرځو اقای تیموری با توجه به ادارات قبلی کې در زمینه مبارزه با فساد کار میکردن و دوسیه های مقام ها و همچنان کسایی که متهم به فساد بودند را بررسی کرده نتوانستن و یا هم اگر توانستن نتیجه مطلوب را نداشته آیا کمیسیون خواهد توانست با توضیحاتی که آقای مینپال دادن این نوع دوسیه های مقام های بلند حکومتی را که متهم به فساد باشند بررسی بکنن؟ خواندم
اون حکمی است که امروز صادر شده در مورد تعیین کمیشنرا.
بله.
اما من برشان قانون میخواندم که قانون مبارزه با فساد چی میگه وقتی که کمیشنرا به یک پروسی رقابت آزاد انتخاب میشه باز هم شما نیاز به حکم ریاست جمهوری برای تعیینشان داره که رئیس جمهور رو حکم درست صادر کردن امروز یا اشخاص تعیین شدن اما به شمول من برای شما گفتم به جریان بعد که یک شخص به نام فرخ لطا از رقابت آزاد آمده هیچ پروسی سیاسی نبوده و ما تقاضای ما همی بود که همه
از خانم مریم زرمته هم نام بردن که اونا هم
خانم مریم
از بخش مدنیه
از پروسی رقابت آزاد نیامده اونا کاندید پارلمان بودن یک شخص سیاسی هستن، برنامه سیاسی دارن، در گذشته برنامه سیاسی داشتن و من فکر میکنم اشخاصی که کار سیاسی میکنن اونا نمیتونن رهبری مبارزه با فساد بکنن. کار سیاسی یک کار با ارزش است. ما نیاز به سیاستمدار داریم در این مملکت که کارهای اجرایی و سیاسی را بکنن، اما کسی که کار سیاسی میکنه باز کار عدلی و قضایی، کار مبارزه با فساد، کار مدنی، این کارا را کرده نمیتونه. او کار تا این کار کاملا فرق میکنه.
از کدام لحاظ؟ چرا عدم مسلکی بودن، عدم استقلالیت کاری، دلیل شما به خاطر این موضوع چی است؟
بسیار مهم اشاره کردیم جناب تلاش سایدین. ما در خود قانون گفته که شرایط احراز عضویت در کمیسیون ماده 8 داشتن تابعیت است، سابقه کاری حداقل 10 سال در مراجع مبارزه با فساد اداری، امور عدلی و قضایی، امور اقتصادی یا اداری عامه. در بند 5 آمده عدم عضویت در حزب سیاسی، عدم محکومیت به جنحه عمدی یا جنایت یا نقض حقوق بشر، داشتن شهرت نیک. یعنی بحث عدم عضویت در عذاب سیاسی و دخیل بودن در کار سیاسی یکی از شرایط است. شما نمیتونین بر اساس همین قانون و همین خاطر ما گفتیم که نمیشه که یک شخص سیاسی را شما بیارین در کمیسیون مبارزه با فساد.
آقای تیموری، به خاطر از اینکه پاسخ دادنش به آقای مینپال هم واضح باشه، میشه از این کمیشنر را نام ببرین کیها عضویت احزاب سیاسی را دارن تا آقای مینپال بگوین که دقیقا همینطور یک چیزی هست یا خیر؟ چون به شکل کلی شاید مشکل باشه که حداقل مشخص شوه.
من فکر میکنم در مورد مشخص در مورد افراد صحبت کردن شاید خیلی لازم نباشه، اما شما در مورد بانو زرمتی صحبت کردین. بانو زرمتی
آقای مینپال گفتن که از بخش مدنی
مولوسی جرگه بودن، برنده نشدن. اونا یک شخص سیاسی هستن. کسی که کار سیاسی میکنه به دیگه امور نباید دخالت بکنه.
مینپال صاحب، دوی ترطول لوی انتقاد پدی بندی او چه دی گمارن کمیشنران و اصلا مسلکی تو بندی او چه دوی در قانون ماده ویلیز ویده قلب دلس کالا کاری تجربه پدی برخه که ولدی او ترطول مهم خبری دا چه دوی باید سیاسی فعالیت او نلید، یعنی سیاسی سیری هم نوی او دوی زینو ننم نم واخسته چه دوی پدقه کمیشنرانو که
مثلا دا کم هیز بغلی تو بلاری او دا خو دا کاندیده دل دا هر شه حق ری مثلا زم کاندیده اما اشتر کم ری برخه کی قانون هیست دول ممانیات نلاری دا کسان کولی شی دوی دا طول سوانو سره ورو برو برومی بانی کارو کی مثلا اماین حمید دی، مریم زرمتی دا، عبدالقیم نظامی دی، سید محمد هاشمی دی، فروخ لقا دا دو خو پانا باندی دوی کولی شی کامل معلوماتو کی او دوی کولی شي په دې برخه کې له هغوی څخه په واضح دریځو موقف وغواړي. نه زما هیله دا ده چې د شفافیت په برخه کې چې کومې ادارې کار کوي د دې لپاره دې کار ونه کړي چې ولې دوی د دغو کمیشنرانو په توګه نه دي انتخاب شوي. نو کله چې دوی د کمیشنرانو په توګه باندې انتخاب نه شي دوی په هره پروسه باندې انتخاب کوي. زما غوښتنه او تمه دا ده له دوی څخه چې دې د قانون په چوکاټ کې واضح دریځ ترڅو دغه مبارزه بریالیتوب ته ورسي په دې اړه باندې باید بحثونه وکړو. او د دوی ټول صلاحیتونه، د دوی ټول مسؤلیتونه د قانون په رڼا کې دي. هغه څه چې قانون ورته ویلي دي ګوره، د اوله ماده د دې حکم هم همداده چې به رعایت احکام جزء 13 ماده 64 او جزء 3 ماده 75 قانون اساسي ټول د دوی لپاره قانون او ځکه کله شي په یو دغه شي مهمه اداره رامنځته کیږي هغه ټول د قانون په رڼا کې د اساسي قانون او د مربوطه قوانینو په رڼا کې خپل کار کوي.
مینپال صاحب، مشر د اروپایي ټولنې د فساد پر وړاندې د مبارزې شپږم کلنې کنفرانس کې وویل چې فساد سره د مبارزې د موثریت لپاره باید شته خنډونه لرې شي او پر ظرفیت لوړولو پانګونه وکړو. فساد سره د مبارزې په وړاندې کوم خنډونه شته چې ولسمشر په اړه اندېښنه لري او وایي چې باید دغه خنډونه لرې شي؟
دا یو خو دا د شي لومړی خو دا کمیسن نن مکلف شو چې د قانون مطابق په یوارو باقی لومړی راپور ملي شورا د افغانستان خلکو او جمهوري ریاست ته ورکړي او په دې برخه کې باید وضاحت موجود وي.
او لومړی کار دوی د شخپلې اجتماعي باید ثبت کی. ټول د دې چې په مختلفو برخو کې باید وګوري چې د فساد لاملونه څه دي، سیستم باندې کاملا نظارت او سیستم ارزیابي ولري.
کوم خندونه چې تر اوسه پورې حکومت په خپل تشخیص کړي دي کوم یو؟
لومړی خو په ډېر زیات پر دغه باندې په برېښنایي حکومتداري باندې تمرکز وکړي. بیوروکراسي په خپل باندې د فساد یو ډور لوی لامل ونه د قانون څخه نه په زورواکي یا په ځینو برخو کې پر عایداتي ادارو باندې د زورواکو خېټه اچول نه دغه برخې ټولې هغه څه دي چې دوی بور باندې تمرکز کوي او د دغه موانیو د منځه وړلو لپاره به کار کوي.
بسیار زیات تشکر آقای تیموری از شما، از آقای مینپال که در برنامه حضور پیدا کردین. درنو اوریدونکو تاسو په پاک الله سپارو. الله مو مل.